د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساته ام پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېده. نوریاس نوري مودا لمړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1390 هجری لمریز کال د ازمري یا صد میاشتې یو لسمه د 2013 میلادي کال د اګوست له دوهمې سره برابر ده. او رچناتو وای دا بل وخت مخکې وچو ویل چې د افغانستان په شمال کې داعش ډله منځ ته لیدل. د افغانستان دفاع وزارت بیا داعش ځپلی بولی او وای چې دا ډله نور شمالي ولایتونو ته لوی ګواښ نه دی. په جوزجان کې بیا امنیتي چارواکي وای افغان امنیتي ځواکونو ته د داعش د تسلیم شوي غړي به د جنایتونو د ترسره کېدو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده. مصر په جلال آباد ښار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغند. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پخواني انتخاباتي مسؤول پال مانوفورت محاکمه دوام لري. ولسمشر ټرمپ له لوی څارنواله غوښتي دي چې د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو د دولت ضد مخالفو ډلو په وړاندې په نورو ولایتونو کې تمرکز وکړي. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
ما فکر میکنم که فعلا دیگه داعش در سمت شمال اوتر گروپ های نداره که بتوانه دیگه به دولت و مردم منطقه سمت شمال تهدیدی باشه و به این اساس ما فعلا قوت خود معطوف ساختیم به محلات دیگری در ولایت ننگرهار، کنر و نورستان و متبقی دهشت افغانانی که در افغانستان بر علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان تهدیدات را به وجود میارند.
د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش اصلي مرکز وسلوالو طالبانو له منځه یووړ او د دې ډلې په لسګونو کسان طالبانو او حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان چارواکي وایي چې تسلیم شوي داعشیان د جنګي جنایتونو د ترسره کېدو په خاطر عدلي ارګانونو ته معرفي کوي. د افغانستان دفاع وزارت د کابل په سروبي کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې په پیښه کې د څو تنو د ټپې کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکپټر د تخنیکي ستونزې له امله دې ته اړ شو چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ناسته وکړي او هغه احتمال چې هغه د دښمن په ډزو ویشتل شوي وي رد کړ. هغه په دې پیښه کې د دغې هلیکپټر د عملیې د یو شمېر غړو د ټپې کېدو خبره وکړه. مصر په جلال آباد ښار کې د سشنبې د ورځې خونړۍ برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغند. د مصر دولتي ورځپاڼې الاهرام د هېواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله پرون وویل چې مصر د دا ډول خونړیو تر روسي بریدونو په وړاندې له افغان حکومت او د افغانستان د خلکو کلک ملاتړ کوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په نړیوالې ټولنې هم غږ کړی دی چې د تر روسي ډلو د له منځه وړلو لپاره دي د هغوی مالي سرچینې د روزنې مرکزونه او خوندي پناه ځایونه په نښه کړي. په دغه برید کې چې په جلال آباد کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو پر ریاست وشو، په وژل شوو کسانو کې یوه هم د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د سازمان آی او ایم یوه 22 کلنه کارکوونکې وه چې 3 کاله مخکې میړه په کابل کې په یوې بمي چاودنه کې وژل شوی او یو 6 کلن ماشوم ترې پاتې دی. د هلمند روغتیا چارواکي په دې ولایت کې په خوارزواکي د اخته ماشومان د شمیر د زیاتوالي خبر ورکوي. د هلمند بوست روغتون د بیړنیو حالاتو د څانګې مشر ډاکټر فضل هادي زیارمل ازادي راډیو ته وویل چې په خوارزواکي د اخته ماشومان شمیر د تیر میلادي کال په مقایسه 10% کې زیات شوی دی.
په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2016 مرزان دي چې موږ په سویتغزي وخت کې بستر کړي دي.
هغه کوچنیانو ته په لومړیو شپږو میاشتو کې په منظم ډول د شیدو نه ورکول او د میندو په منځ کې د خوارزواکۍ په اړه نه پوهاوی د ماشومانو د خوارزواکۍ او بخې اصلي لاملونه وبلل. په داسې حال کې چې هلمند کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو افغانستان د سودان او سوریه تر څنګ هغه هیواد بللی چې تر ټولو زیات د لوږې او د بشري ناورین له خطر سره مخامخ دی. دغې ادارې په دغو او یو شمېر نورو سیمو کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د 1.5 میلیون ډالر عاجل مرستې غوښتنه کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤل پاول مانافورت محاکمه دوام لري. ولسمشر ترامپ له لوی څارنوالو غوښتي چې د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر ولیکل چې دا ډېر بد وضعیت دی او مخکې له دې چې زموږ هیواد نور رسوا کړي، لوی څارنوال باید دا پلټنې چې ډونالد ترامپ د شیشکې ښکار بللی ودروي. تر دې یوه ورځ مخکې امریکایي څارنوالانو وویل د ترامپ خواني انتخاباتي مسؤل د هغو میلیون ډالرو مالیه نه ده ورکړې چې هغه د اوکراین له ولسمشر پترو پروشنک سره د کار په مهال ترلاسه کړي دي. څارنوالانو ویلي چې پاول مانافورت ډیر ښه ژوند کړی، په لوړو بیو یې کورونه اخیستي، 15,000 ډالر یې په جامو پیرلو او 21,000 ډالر یې هم د یو ساعت په اخیستو مصرف کړی دی. او د ګرجستان ولسمشر ګیورګی میرګولاشویلی روسیه تورنه کړه چې د ګرجستان د خاورې یوه برخه په غیر قانوني توګه لاندې کړې ده. هغه پرون د امریکا او د ناتو له یو شمېر غړو سره د خپل هیواد د پوځي تمرینونو د پیل په مراسمو کې دا خبره وکړه. په دې تمرینونو کې د جرمني د ځواکونو قومندان سټیفن امدیاس هم حاضر و. هغه وویل چې دا تمرینونه زموږ لپاره ډیر مهم دي، دا ځکه چې موږ په ګرجستان کې یو او د نړۍ له 12 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه کوو. په دې تمرینونو کې چې 2 اونۍ به دوام کوي، د امریکا د 1,170 سرتیرو په ګډون د ناتو د 8 هیوادونو او د اوکراین، ارمنستان او اذربایجان سلګونه پوځیان برخه لري. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه واړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکای اور گیا ازادي راډیو ان ټکای انکم. ناتو وایي دا به له وخته مخکې وي چې وویل شي د افغانستان په شمال کې داعش ډله له منځه تللې ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا داعش وایي چې داعش ځپل شوی او نور په شمال کې لوی ګواښ نه دی.
آخرین ګروپ داعش در ولسوالی درزاب به نیروهای دفاعی افغانستان تسلیم شدند.
پس جوجان که به امنیتی چارواکی وایی افغان امنیتی زواکونو تسلیم شوی دایشیان د بشر ضد جنایتونو د ترسره کیدو په خاطر عدلی او قضایی ارگانونو ته معرفی کوي.
قانون برای کل یکسان است.
قانون د ټولو لپاره یو ډول دی، لپاسه تر لاندې مرتبه هر چا چې جنایت کړی وي او په جرم یې لاس پورې کړی وي له دې کسانو سره د اساسي قانون پړناکې چلند کیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب درته خپرو. دا هم اوري چې د امریکا د خزانې وزارت د ترکیې د عدلي او کورنیو چارو پر وزیرانو په ترکیه کې د یو امریکایي پادري د زندانی کولو په قضیه کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. مننه چې ازادي راډیو او رې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل نوي تخنیکی همکار بلال نبی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو وایي دا به له وخته مخکې وي چې وویل شي د افغانستان په شمال کې داعش ډله له منځه تللې ده. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په جوزجان ولایت کې داعش ځپل شوی او دا ډله نور شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه دی. افغان چارواکو پرون وویل چې په جوزجان کې لسګونو د داعش غیري امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. دا وروسته له هغې چې د جوزجان په درژاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ سخته نښته وشوه. ویل کېږي چې د وسلوالو طالبانو شاوخوا 4000 کسان د داعش د ځپلو لپاره له نورو ولایتونو په سیمه کې راټول شوي. نور تفصیل د زما د همکار رضوان مراد پر رپورټ کې اوري.
ناټو ځواکونه وایي دا له وخت نه مخکې ده چې وویل شي داعش ډله د افغانستان په شمال کې له پښو غورځول شوې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دا بیان وروسته تر هغې ورکړ چې افغان چارواکو ویل په جوزجان ولایت کې لسګونه داعش وسلوال امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي او نور داعش د افغانستان په شمال کې لوی ګواښ نه دی. د افغانستان دفاع د وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش وروستۍ ډله چې څه د پاسه 150 وسلوالو افغان ځواکونو ته تسلیم شوې ده.
آخرین گروپ داعش در ولسوالی درزاب به ترکیب 150
دوی په درزاب ولسوالۍ کې د داعش وروستۍ ډله چې 125 کسان دي له خپل وسلو وسایتو او قمندان سره چې مولوي حبیب الرحمن نومیږي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
تسلیم شوند.
خاغلی رادمن شویل د جوزجان په درزاب کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره لڅ مدیره هيسه افغان ځنګړو ځواکونو او هوایي قواو خپل تهاجمي عملیات زیات کړي وو. نو موړی ویل افغان ځواکونه اوس په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعشانو په ځپلو تمرکز کوي. په همدې حال کې طالبانو ادعا کړې ده چې په جوزجان ولایت کې د داعش لسګونه وسروال وشلي او دا ولایت له داعشانو پاک کړی دی. کته هم افغان مقامات په جوزجان کې د داعش پر ضد د طالبانو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان تیرونی ویلی چې دوی د داعش پر ضد د طالبانو له جګړې خبر دي. جنرال جان نیکلسن ویلی د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش پر ضد د طالبانو عملیات تشویقوي ځکه داعش باید لمنځه یوړل شي. افغان چارواکي په داسې وخت کې د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش د ځپلو خبره کوي چې د ډلې د هغو خونړیو چودنو او ډلې زبریدونو مسؤلیت اخستی چې په دې ورستیو کې په ننګرهار او په ځنګړي ډول د دې ولایت په مرکز جلال آباد کې شوې دي.
و امردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش په جوزجان کې سخت ځپل شوی او د ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده. په جوزجان کې بیا امنیتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی د داعش غړي د بشر ضد جنایتونو د ترسره کیدو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. د خبره د جوزجان د امنیت قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونو ته له تسلیم شو شاوخوا 2500 داعشیانو څخه 150 د شبرغان ښار ته انتقال شوي او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ساتنه کیږي. نور هاله د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور کوي.
په جوزجان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو ته به تسلیم شوي داعشیان د بشر ضد جنایتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د جوزجان ولایت د امنیت قومندان فقیر محمد جوزجاني حاضری راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې کابو 250 تنه داعشیان له دې ولایت څخه دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي چې پکې د هغوی 12 مهم قومندانان هم شامل دي. فقیر محمد جوزجاني د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کسان به د ترسره کړو فعالیتونو په دلیل عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي داسې وویل. قانون د ټولو لپاره یو ډول دی. له پاسه تر لاندې مرتبه هر چا چې جنایت کړی وي او په جرم یې لاس پورې کړی وي له دې کسانو سره د اساسي قانون پړنا کې چلند کیږي. د جوزجان ولایت امنیت قومندان وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته له 250 تسلیم شوی داعشیانو څخه کابو 150 تنه یې د دې ولایت مرکز شبرغان ښار ته انتقال شوي او تر سختو امنیتي تدابیرو ترې ساتنه کیږي. فقیر محمد جوزجاني وویل چې پاتې نوي تنه به د همدې ورځې په درشل کې شبرغان ښار ته انتقال شي. جوزجاني وویل چې داعش ډلې د شمال په سطحه د جوزجان له درزاب ولسوالۍ څخه فعالیت ترسره کاوه او مولوي حبیب الرحمن یې مشري کوله. جوزجاني وویل چې مولوی حبیب رحمان او د هغه مرسیال مفتی نعمت الله د طالب استوالو لویر امنیتی ځواکونو ته تسلیم شوی دی. تر دې په خوا د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ امنی قماندان تورن اسماعیل عزیز راډیو ته ویلي وو کابو څلور زره طالب استوالو چې له بادغیس، سرپل، فاریاب او بلخ څخه جوزجان ولایت ته راغلي په درزاب ولسوالۍ کې د دشنو پر ضد ډله ییز جګړه پیل کړې او درانه تلفات یې ور اړولې دي. د جوزجان امنی قماندان وایي چې د طالبانو لویر امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي داعشانو کې بهرني جنګیالي نشته. فقیر محمد جوزجاني وویل چې تر دې پخوا د داعشانو په لیکو کې بهرنیان هم د حکومت پر ضد جنګېدل او معلومات داسې ښیي چې دا ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې یا وژل شوي او یا هم هغوی ته تسلیم شوي دي. جوزجاني زیاته کړه تحقیقات ښایي چې د داعشانو په ډله کې بهرني جنګیالي هم شامل ول. که دوی د طالبانو لیکو ته نوي ورغلي نو چیرې دي؟ په غرونو کې متواری شوي او یا وژل شوي دي؟ دا کسان که نوي وژل شوي شاید له طالبانو سره یو ځای شوي وي. مفتی نعمت الله د تسلیم شویو داعشانو هغه مشر دی چې کابو دوه کاله مخکې د طالبانو له لیکو جلا او د خپلو 200 وسلوالو سره دولت ته یو ځای شو. خو نوموړي د لږې مودې په تېرېدو سره د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش بیرغ پورته او د افغان دولت پر ضد یې خپله جګړه له سره پیل کړه. په شمازون کې مدني فعالان د دولت سره د داعشانو د یادې ډلې یو ځای کېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د شمالزون امنیت ته جدي ګواښ بلل کېږي او دا کسان ژر باید محاکمه شي. په بلخ کې د مدني ټولنې د اتحادیې مشر حمید صفوت په دې نظر دی. دا چې فکری او ایدیولوژیک تعهد نشته، څرنګه چې پخوا د داعش او طالب سوالو سره دا تعهد و، نو له دې امله کله چې دا ډله خپله بقا په خطر کې ویني یا له دولت سره یو ځای کېږي او یا هم بلې سیمې ته تېښته کوي. په جوزجان کې هم دا مسله رامنځته شوې. داعش ډلې طالبانو له ویرې دولت ته پناه راوړې او د موقع په برابرېدو سره به بېله شکه یا له زندان څخه او یا هم د دولت له لمنې بیرته تېښته کوي او خپل ورانکاري فعالیتونه به پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان امنیه قماندان هم پر تسلیم شویو داعشیانو بې باوره دی او ویره لري چې د داعش دا جنګیالي د فرصت په مساعدېدو سره بیرته پر ورانکارو فعالیتونو پیل ونه کړي. مجیب رحمان حبیبزی، آزادي راډیو، مزار شریف.
آزادي خبری مجله اوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. مرالۍ بشیر دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کړی او لیکلی دی دا اقدام د افغانستان په جګړه کې یو پرمختګ دی. د ورځپاڼې په وینا د کوچني اختر پر مهال موقتی اوربند او اوس د ولور پوری امریکایي ډیپلوماټ او په قطر کې د طالب وسلوالو ترمنځ کتنه یو مهم پرمختګ دی. واشنگتن پوسټ لیکلی د سولې لپاره د لیوالتیا په برخه کې امریکا او طالبانو توافق کړی چې خبرو ته به دوام ورکوي. ورځپاڼې د یوه طالب چارواکي له قوله لیکلي چې دواړه ښځه لیدنه په دوحه کې په یوه هوټل کې سوې چې ډېرې مثبتې نشانې یې لرلې. د افغان حکومت استازی چې په علني توګه د افغانانو په مشرتابه د سولې د ابتکار په اړه خبرې کوي د طالبانو په وینا په قطر کې په یاد غونډه کې ګډون نه درلود. د واشنگتن پوسټ په وینا د دې دلیل چې طالبانو څه ډول په دوحه کې په مذاکراتو کې ګډون وکړ ډېر روښانه هم نه دی. خو یو شمیر کارپوهان وایي سختریځې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي او د سولې د خبرو لپاره هیڅ ډول انګیزه نه ویني. نو شایي مشران یې حیران سوي وي چې د جون میاشتې اوربند ورته فرصت برابر کړ چې د خپلو غوښتنو لپاره امریکا تر فشار لاندې راولي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلی د داعش ډلې په حملو کې زیاتوالي ته په کتو افغانستان او امریکا شایي په دې جګړه کې له طالبانو د مرستې غوښتنه کړې وي. د ورځپاڼې په وینا د داعش وروستۍ حملې شایي د ننګرهار ولایت په لسو ولسوالیو کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو عملیاتو په عکس العمل کې وي. ګارډین دا هم ویلي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د مځکې پر سر او سیاسي مخالفتونه له 2014 کال راهیسې دوام لري. یو شمیر څېړونکو ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش په اړه د امریکا اندېښنه د ایران او امریکا هم ده او دا په داسې حال کې ده چې روسیا او ایران دواړه له طالبانو سره د وسلو په برخه کې او په نظامي برخه کې مرستې کوي. د ګارډین په وینا ویل کېږي د داعش ډلې خراسان څانګه د طالبانو له تښتېدلو غړیو له عراق او سوریه څخه تښتېدلو سختریځو او د سودان، چچنیا او پاکستان او تاجکستان له سختریځو جوړه ده. په داسې حال کې چې داعش ډله د افغانستان په ختیځ او شمال کې په تهدید بدله سوې ده، شاوخوا 2500 سختریځې په جوزجان ولایت کې د سې شنبې په ماښام افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د جوزجان د چارواکو په وینا داعش سختریځې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو د جګړې تر فشار لاندې راغلي وو او له دولت سره یو ځای سول. ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا د راتلونکي کال د حمل میاشتې انتخابات چې تر هغه مخکې د سږ کال په میزان میاشت کې د ملي شورا انتخابات له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. لومړی د ټایمز په وینا امنیت یوه ډیره مهمه مسأله ده. وروسته شای انتخابات له ستونزو سره مخامخ سي او د لاسوهنو او درغلیو تورونه پورې سي. د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې پر اساس د ولسمشری انتخاباتو ته نوماندان به تر نومبر میاشتې مخکې نومونه ثبتوي. ټایمز دا هم لیکلي چې ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د 15 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ورځپاڼې په وینا د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه و چې د اعتراضونو په نتیجه کې د عبدالله عبدالله له ټیم سره د ملي وحدت حکومت جوړ سو.
ازادي رادیو او ریډیو سهار وبجاو اشل دقیقې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پرون د کانکور ازموینې نتیجې اعلان کړې. د 1999 کال د کانکور په ازموینه کې 150,000 د 12 ټولګیو فارغانو ګډون کړی و چې د لوړو زده کړو د وزارت په وینا 80,000 شاوخوا 80,000 د لوړو زده کړو محسوته بریالي شوي دي. دغه ازموینې د نتیجو په اړه نور حال به د یوسف خان ځدرن په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر د 1399 لمریز کال د کانکور د ازموینې د نتیجو د اعلان پر مهال ویل د 150,590 ګډونوالو څخه 75,015 تنه توانېدلې چې د لوړو زده کړو دولتي موسسو ته لار پیدا کړي چې 1.15% نجونې جوړوي. نجیب الله خواجه عمری وایي په دغه ازموینه کې 19,232 تنه نور بې نتیجې پاتې شوي دي. نوموړي د اول نمبر څخه تر پنځم نمبر پورې بریالي شوي کسانو ته د زیرې په ډول وویل چې دا زده کوونکی بعد لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولیږي.
در این امتحان پایین ترین نمره کامیابی برای مؤسسات تحصیلاتی عالی 150
دیوی په دغه ازمینه کې ټیټ نمره د لوړو زده کړو مؤسسات ته 150 او نیمه لوړو زده کړو ته 140 نمره وي. ټول بریالیو کسانو ته مبارکي وایم. د لوړو زده کړو وزارت دغه بهیر مخکخان له لومړي نمبر څخه نیولې تر پنځم نمبر پورې افغانستان ته ورکوونکي لومړنیو برسونو ته اور پیژني.
معرفي خواهد نمود.
د لوړو زده کړو وزیر ویل د کابل ولایت د افغان ترکونځي څخه فارغه د عبدالصبر لور تهمینه د 353 نمبرو په اخیستلو سره د کانکور د ازمینې لومړۍ نمره راغلی او د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوې ده. په همدې ډول د هرات ولایت اوسیدونکی عماد الدین د عبدالقهار زوی د 348.26 نمرو په اخیستلو سره دویم، د بامیان ولایت اوسیدونکی مختار د خادم زوی د 348.2 نمرو په اخیستلو سره دریم، د هرات بل اوسیدونکی محمد هادی د دوستم زوی د 348 نمرو په اخیستلو سره څلورم، او له بامیانو څخه صفدر د محمد نعیم زوی د 346 نمرو په اخیستلو سره پنځم نمبر راغلی دی. د سګانی کانکور ازمینه د حمل میاشتې د 15 نیټې څخه پیل او د 10 میاشتې په څلورمه نیټه پای ته رسیدلې وه. د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په وینا د ازموینه د ټول افغانستان څخه په 13 حوزو کې اخیستل شوې ده. د لوړو زده کړو وزیر وایي چې په دغې بهیر کې د قانون خلاف 50 سرغړونې هم ثبت شوې دي چې ورته رسیدنه شوې ده. له دې سره د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون ځینې غړي د 1399 کال د کانکور ازموینه نسبتا شفافه ګڼي، خو پوهنتونونو ته په کم جذب انتقاد کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په قضیه کې د لاسلرلو په خاطر د هیواد پر دوو وزیرانو د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیزونه ولګول. سپینه مانی وای د پادری برانسن د خوشی کېدو لپاره له بیا هم له د ترکیې له مشرانو سره خبرې اترې دوام لري. نور تفصیل د رضوان مراد پر پورت کوي.
متحده ایالاتو پرون د ترکیې د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ترکیې لخوا د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په عکس العمل کې لګول شوی دي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز خبریالانو ته ویل د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او د عدلی وزیر عبدالحمید ګل د پادری اندریو برانسن په زندانی کولو کې مخکښ رول لوبولی دی. سارا ساندرز ویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اندریو برانسن د قضیه په اړه له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د خزانه وزیر ویلي دي چې د ترکیې لخوا د برانسن توقیف او دوامداره محاکمه د منلو وړ نه ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ترکیې غوښتي دي چې انډریو برانسن سمدستي خوشی کړي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په خپل یو ټویټ کې خبرداری ورکړ چې که ترکیه انډریو برانسن آزاد نه کړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ولسمشر ټرمپ د دې خبرداري په عکس العمل کې ویلي دي چې ګواښونه ترکیه له خپلو پرېکړو نشي پر شا کولی. د ترکیې وې محکمې د تیرې سه شنبې په ورځ په کور کې له نظربندۍ څخه د خلاصون لپاره د انډریو برانسن د استناف غوښتنه رد کړه. پادری برانسن په زندان کې له دوو کلونو تیرولو وروسته تیره اونۍ په ترکیه کې په خپل کور کې نظربند شو. د ترکیې حکومت برانسن تورن کړی دی چې له هغو ډلو سره یې همکاري کړې ده چې دوه کاله وړاندې د ترکیې د حکومت پر ضد د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. بلور ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نورت پرون ویل چې د انډریو برانسن د قضیې په اړه به د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال سره د آسیان په سرمشریزه کې چې په روانه اونۍ کې په سنگاپور کې جوړیږي خبرې وکړي. پر ترکیې د امریکا د بندیزونو په اړه وړاندوینو لا د مخه د ډالر په مقابل کې د ترکیې د لیره بیا تر بل هر وخت زیاته راټیټه کړې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کې دوسره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو د دولت ضد مخالفو ډلو په وړاندې په نورو ولایتونو کې تمرکز وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د کابل په سروبي کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې په پیښه کې د څو تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا پیښه پرون شوې ده. مصر په جلال آباد ښار کې د سیشن بي د ورځې خونړۍ برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغانده. په دغه برید کې چې په جلال آباد کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو پر ریاست وشو په وژل شوو کسانو کې یوه هم د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د سازمان IOM یوه 22 کلنه کارکوونکې وه چې درې کاله مخکې میړه په کابل کې په یوې بمي چاودنې کې وژل شوی و او یو 18 کلن ماشوم ترې پاتې دی. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پخواني انتخاباتي مسؤول پاول مانوفورت محاکمه دوام لري. ولسمشر له لوی څارنواله غوښتي چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي او د ګرجستان ولسمشر روسیه تورنه کړه چې د هېواد د خاورې یوه برخه په غیر قانوني توګه لاندې کړې ده.
دا ژوند رنگونه.
آیات له کابل اس یو خمور مخ چاته ویل شي. خمور یغه ته ویل کیږي چې خپل ماشوم په سمتوګه یعنی په ډیره عالی روحیه او په عالی تربیه سره وروزی. خمور هغه مور ده چې تل د خپل ماشومانو نظافت، صحت، د هغه روزنه ته، د هغه تعلیم ته ډیره توجه یا خاصه پاملرنه ولري. خاموري غمور ته ویل کیږي چې د خپل اولاد معقوله غوښتنه ومني او غیر معقول نه البته پام واړوي.
دا معقوله غوښتنه او نامعقوله غوښتنه کړه ته وځي.
په روانشناسي کې بعض بحثونه دي او بعض مطالب په دې اړه راغلي دي چې بخصوص مور او پلار همیشه په دې لټه کې دي چې خپل اولاد ټول غوښتنه ومني. خو دا هم ویل شوی دي چې معقوله غوښتنه، معقوله غوښتنه هغه چې نورو ته شر نه وي پکې، د راتلونکي ته شر نه وسیږي پکې، او هغه په هغه باندې عادت نشي. کلن مثال یې په کور کې درته درکو، ماشوم په ډېر ضعیف اقتصاد کې د داسې یو څه غوښتنه کوي چې دغه توان به مور پلار نه لري، اما مور پلار په ځان فشار راوړي. ځینې میندې پلارونه هغه توقع ورته پوره کوي چې دغه توقع پوره کول په راتلونکي کې هغه ماشوم ځان باندې باوري کیږي چې جړا په اساس تیره ورځ زما دغه اړتیا پوره شوې وه. نو راځه نن هم همدغه هیله، همدغه بهانه وکړه کېدی شي ته د بله تقاضا مې هم پوره شي. نو دلته باید میندې او پلارونه د دې تفکیک ولري چې کومه غوښتنه معقوله ده او کومه غوښتنه غیر معقوله ده.
خپل خپل خبر کې دا نو کړی چې تاسو یو مور استئ کنه، کوم کړنې کوي د خپل اولاد د ښېګڼو لپاره؟
زه د مور په صفات سره د دې چې په یو دولتي ساحه کې کار کوم، خپل ماشوم له خپل خواښ سره پرېږدم، خو بیا هم کله چې په کور کې ورسره یم زه د خپل ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه نه کوم. زه همیشه کوشش کوم چې هغه اړخونه ورته پوره کړم چې د دې ماشومتوب باندې یعنی مثبت اغیزه ولري. موږ وخت ورته ورکړی دی که پلار یو یا مور یو، د تفریح، د لوبو، د خریداری، د هر څه د پرمو ځان ته وخت ټاکلی دی او هیڅکله به موږ حق تلف نکو.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه د افغانستان په وخت ماخام تر وو بجو دوام کوي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکاري زرونه منګل ته ورکوم چې سټډیو ته راغلي. زرونه جان خراب لاس،
تشکر از شما قایه نوری و سلام به شما شنونده.